د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. روټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشې کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تبعه دوی سره بندي نه دی. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 5 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړي او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه دی ویشتلې. د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په می میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې 4 ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پیلګام په برید کې ښکېل 3 تنه ترهګرې وژلې دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلي دي حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لس کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینې تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاته برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوند دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین د خپل خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپریږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ څرګند کړی. نور راپورونه هم شته. خیبر پختونخوا کې میشته افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زمون سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل پالیسي کې بد تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، فوتبالانو سره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو هم د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه تازه راپور چې ویلی و افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویان پر خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لري دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نکرد. سه افغانانو که وام تو موتر چلون که وحیلی و چه سه لمحرم پرتا انتقال نکرد. ده اقوی موترون خالی و خود سه لمحرم پرتا نورلی کتا ما بشپر هجاب غسته و خدا چه ناری نرسره نو و منو شکرای چه موتر ده پورتشم. سه هل تل سلورو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شم. ترغه چې وخت د خپل میډه او کوشنی ماشوم سره سم سره یو ځای شو او زه وتوانیدم چې له دوی سره کوټه ولاړه شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنۍ لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په خزو باندې باید نور په ځان سره څنګه سي او دوی خپل سوري هم وړاندې جوړا چې خپل ویر او پیدا کول دوی کې نه پیدا کړي. که سیدا امکان لري سیدا دي ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید د ښځو داسې چلند وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم دا قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه اندېښنې بې ځای بللې چې ګواکې افغانستان ته ستنې شوې میرمنې چې تر ډیره له ایران او پاکستان ستنې شوې له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزته ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافي مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر وایي دغه هیواد کې د رستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمایي شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 4 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په اکسپان خبره شوی ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ صحې په سیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصت شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم لوي د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 30 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي د 2 میاشتو په تېرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا 1.5 کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي زه تر اوسه بېکاره یم، له ډېرو ستونزو سره مخ یو، هر څه مو چې لرل هغه مو وخوړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغې ورځې راهیسې بېکاره یم چې له پاکستان راستون شوی وم. له همدې امله ما خپل ماشومان ښوونځي ته نه دي لېږلي. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم، د 10 ورځو لپاره نور بېکاره یم. د فاریاب ولایت یو اوسېدونکی چې په روسیو کې له ایرانه راستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري. دوی موږ لا هم تاسو د کور نه لرو، خوړو او کور ته ډیر اړتیا لرو، کارونه نشته، که څه هم ډیر پسې وګرځېدم. د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه نږدې 3 اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړي او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د معلوماتو له مخې سږ کال 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمېر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 4 میلیونو ډیر افغانان راستانه شوي. دې سازمان د اګست په 10 په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي، داوطلبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي، ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولې شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF وایي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو وروستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړی. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلې او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشې کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمري په 1 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز په بخښنې سره دغه مرکز د معلوماتو له مخې یوازې د 13 جولای میاشتې له وروستیو تر اوسه پورې په افغانستان کې 4 خبریالان نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د خبريالانو د نیولو او پرسنۍ د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبريالانو بنسټ یا آر